سلامونه او ستوري مسی وخت د غرمې 12 بجې شوي. نن د خالي ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 28 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونو په یو بل خبري غړي کې مزا عبدالحی کاکړ او ګلایا سر کلی کو هله ده روغ جوړ او خوشاله بیاس. په دې خبرونه کې د پاکستان خبر پښتونخوا قبایلي سیمو بلوچستان افغانستان د ترکیه او روس ترمنځ پر زیاتېدونکې ترینګل تیار رپورټونه لرو. د پاکستان سیمه نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. پایل له خبرونو کوو. وړاندې کوونکی دی ګلایاس.
سلیمه شلمړې د خبرونو سره ټکی د بلوچستان حکومت یو واري بیا ټولو بیلتون غوښتونکو وسوال ډلو ته د عمل مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د افغانستان ولسمشر وایي ترهګر کوشش کوي چې د نړۍ خلکو ترمنځ اړیکې متاثره کړي. او د ترکیه ولسمشر د روسیې هغه تورونه رد کړي چې ګینې ترکیه اسلامي دولت وسله والې ډلې سره مرستې کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی د وسلواله ډلې مشر ډاکټر الله نظر په شمول ټولو بلوچ بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. صوبایي وزیر سرفراز بوکتی بیګا نه وخت له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلواله ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی.
جی بالکل. جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ
بالکل چچوک ہم وی گوری پنڑی کی پکم جائے کی کہ ہم جگڑاوی ہغه د خبراترو للار حل کیج نو دا خبر زمرد خبراترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی. دالا نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي موږ هغه ته یو ځل بیا د مذاکراتو بل نور کوو.
د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکرات وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د تیر زیارت په ورځ د بلوچو بیلتون پالو د یوې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ یو مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا په څیر روانه ده. سرفراز بوکتی تر دې وړاندې د وژل کېدو ادعا کړې وه خو اوس وایي چې ښکاري دا ویډیو اصلي ده. د پاکستان فوج ادعا کوي چې په خیبر ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمباری کې 12 مشکوک وسلوال وژلې دي. د پاکستان فوج پرون په یو بیان کې ویلي چې د خیبر ایجنسی په راجګال سیمه کې د وسلوالو پټنځاینه په نښه کړل شوی دي. فوج ویلي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. په دغه سیمه کې د فوج لخوا عملیات د هغه فوجي اپریشن برخه ده چې په تیر کال کې په شمالي بلوچستان کې شروع کړی و. په دغه عملیاتو کې فوج ادعا کوي چې تر اوسه پورې د 3000 نه زیات وسلوال وژلي دي. وسلوالو د تازه عملیاتو په اړه سندې ویلي او نه هم آزادو سرچینو د فوجي ادعاو تصدیق کړی دی. د مومندو په انبار سیمه کې نن په یوه چاودنه کې یو کس وژل شوی او یو بل ژوبل دی. د انبار سیمه یو مشر محمد یار خان نن مشال لري ته ویل چې د سیلي خوړ چې د رو بازار نه یو کیلومتر په فاصله کې دی په دغه خوړ کې په ماین چاودنه کې محمد اغل نوم کس وژل شوی او حضرت نور په نامه کس چې دی هغه ژوبل شوی دی. د دې پیښې ذمہواری چا پر غاړه نه اخستی. په کراچۍ ښار کې پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټلویزیون په ګاډي ډزې کړې چې پکې یو کارکونکی ژوبل شوی دی. په کراچۍ کې د مشال راډیو خبریال تر مخه دا پیښه په ایسانګری کې هغه وخت رامسته شوه کله چې په موټر سایکل سپارو نامعلومه وسلوالو د ډان ټلویزیون نیغ په نیغه د خبرونو ګاډي یا پر ډي اس ان جي برید وکړو. په پیښه کې یو ټیکنیشین حسن متین ژوبل شوی دی. د ډاکټرانو تر مخه د متین حالت له خطرې بهر دی. بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو ټولنې پی ایف یو جی د دې برید پر ضد نن ماسپښین 3 بجې په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر زیارت پر ورځ ناوخته په کابل کې د امریکا د کانګرس له پلاوي سره وکتل. پرون له ارګ څخه خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په کتنه کې د دواړه خیز اړیکو د پراختیا له ترهګرۍ سره د مبارزې د اقتصادي او ټولنیزې ودې په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت د ښهوالي او همدارنګ د سیمې او نړۍ د امنیت په حق له خبرې وشوې. په دې موقع ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې ترهګر کوشش کوي چې د نړۍ د خلکو ترمنځ اړیکې متاثره کړي. محمد اشرف غنی ویل چې په افغانستان کې ترهګر فعالیتونه یوازې داخلي نه بلکې سیمایز اړخونه هم لري. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي دی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتن هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره په ماسکو کې تر لیدو وروسته وکړې. پوتن پرون په کرملین کې د خبرو پر مهال په ترکیه تور پورې کړو چې هغه هیواد قصدن د دواړو هیوادونو اړیکې داسې حالاتو سره مخامخ کړي چې واپسي یې ممکن نه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان پرون ویل چې د روسي جنگي الوتکه یې له قصده نه ده ویشتلې. اردغان د روسي ولسمشر هغه تورونه هم رد کړ چې ګینه ترکیه اسلامي دولت وسلواله ډلې سره د مرستو لپاره له هغوی نتی لخلی. اردغان وای امریکا داسې شواهد او اسناد لري چې خای روسی کمپنی او اسلامي دولت وسلواله ډله د شام پر رژیم تیل خرڅوي. اسرائیلی سفارتکارانو ویلي دی پلان لري په لومړي ځل په ابوظہبی کې یو دفتر پرانیزي چې په مقصد یې له انرژي بیا ګټه اخستل وي. د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزارت وین فرانس پرسرجانس ته ویل دا دفتر به د بیا استفادې وړ انرژي د نړیوال ادارې تر څار لاندې کار کوي او اسرائیل هم د دې ادارې غړی دی. یو اسرائیلي ورځپاڼې هارتس خبر ورکړی چې په ابوظہبی کې با دا دفتر په څو اونو کې پرانستل شي. دا ورځپاڼې په خبره دا میشن له ډیرو کلونو خفیه مذاکرات وروسته پرانستل کیږي. اسرائیل د متحده عرب اماراتو په شمول د منځني ختیځ له ډیرو هیوادونو سره د فلسطین د شخړې له وجې سفارتي اړیکې نه لري. بلخوا د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د بیا استفادې وړ انرژي نړیوالې ادارې او اسرائیل ترمنځ معاهده د هغه هیواد د دریځ عکاسي نه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په هغه رپورټونو اندېښنې څرګندې کړې چې د سعودي عرب رسنیو خبرې کړې. په هغه رپورټونو کې ویل شوي چې له ترهګرۍ سره په تړاو 500 کسانو ته په یو ورځ د پانسې ورکولو پلان لري. د منځني ختیځ لپاره د امنیسټي انټرنیشنل مرستیال مشر جیمز لینچ د تیر زیارت په ورځ ویلي دي چې په سعودي عرب کې په خفیه توګه خلکو ته سزاګانې او پانسیانې ورکول کیږي او دا د ډېر اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړه چې سعودي عرب باید د سزاګانو ورکولو عمل په ډاګه کړي. لو تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له ګلایا سو اوریدل. د اسلام آباد پولیسو د بلدیاتی انتخاباتو په لړ کې د یوې لویې جلسې کولو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان په ګډون د دې ګوند 200 غړو پر ضد د فایو سلسلو څلوېښت خلاف ورزي په تور مقدمې درج کړي. د انتخابي کمیشن یو چارواکي د ضابطه اخلاق په اړه څه وایي؟
بلدیاتی انتخابات کے حس قسم جیل سے اجازت نشتا، البتہ کارنر میٹنگ اجازت سرے.
د بلوچستان حکومت یو ځل بیا ټولو بلوچ آزادی غوښتونکو وسوالو ډلو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی.
الله نظر سمیت هم تمام ان دہشتگرد تنظیموں کے جو بلوچ قومیت کے نام پر وائلنس کر رہے ہیں ہم ان کو ایک دفعہ پھر مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں.
د ترکی له لوري د روسی جنگی الوتکی راغورځولو وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو ترمنځ لفظي جګړه زیاته سوې. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په تازه څرګندونو کې ویلي چې ماسکاو له اور سره لوبې کوي.
دایش له مجادله بهانه سیله اوسترارسه مشروعیت اولان مخالفتری ورمک.
یشمه نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسې. او سم د خبرونه د پال رپورت. د اسلام آباد انتظامیه د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې ګوند شاوخوا 200 نور غړو پر ضد مقدمه درج کړې دي. په اسلام آباد کې د لوی غونډو اجازه نشته خو پولیس وایي تحریک انصاف پرون د دفاع یو سلسله سرویش سره روانه کول سره جلسه کړې وه. ریاض مسخیل نور حال راکوي.
د جمعې په ورځ ماخام د اسلام آباد په ترامړي سیمه کې د ولدیتي وټونو لړکې پاکستان تحریک انصاف یو لویه جلسه وکړه چې پکې د تحریک انصاف ځایي مشرانو او بلدیتي امیدوارانو په ګډون د ذکر شوي ګوند مشر عمران خان هم خطاب وکړو. د ضلع انتظامیه په وینا تحریک انصاف ته د جلسې اجازت نه ورکړل شوې او دا راز دوی د دفاع یو سل څلور څلوېښت خلاف ورزي کړې ده چې ورسره د شهزاد ټاون، آی ناین، کوهسار او سیکرټریټ تاڼو کې د عمران خان او اسد عمر په ګډون د 200 کسانو په ضد د سړکونو بندولو، لوډ سپیکر د غلط استعمال، بغیر اجازه جلسې، جلوسونو او د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاق د خلاف ورزو مقدمې درج کړې شوې دي. بل طرف ته ډیسټریکټ ریټرننګ افسر هم د تحریک انصاف د جلسې نوټس اغستې دي او امکان دی چې نن خپل رپورت الیکشن کمیشن ته وړاندې کړي. د بلدیتي وټونو د ضابطه اخلاق په حقله مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم وینا وا
ضابطه اخلاق صفا صفا لیکلي دي چې بلدیاتی انتخابات کی حس قسم جلسے اجازت نشتا، البتہ کارنر میٹنگ اجازت سرے چے امیدواران دی آغا پا یو زیبان دیزان لاجرتا اور کوٹے غندے کی میٹنگ کئی اور آغا ہم چی دا زلی انتظامین اول اجازت والی آئی کم دا پابندائی دی چی دا سیدی کنی چی چوکی روڑی چی چا تا تکلیفی زلی انتظامین با اولا اول اجازت ور کئی. وین علاوہ چی کم منسٹران، پرائم منسٹر، ایڈوائزر، دا ایم این اے، ایم پی اے، دا د ټولو په دورو باندې پابندي ده او چې کوم ترقیاتي سکیمز دي یا داسې نور څه اختتاح کولي په هغې باندې هم مکمل پابندي ده.
د یادونې ده چې د دې نه وړاندې د زیارت په ورځ کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ مشرانو په ضد هم د جلسې او جلوس ویستو په وجه د دفاع 1440 د خلاف ورزي مقدمې درج کړې شوې دي. دا دې هم یادوي چې اسلام آباد کې د روانې میاشتې په 1/3 نیټه د تاریخ لومبي بلدیاتي اوټونه کیدونکې دي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے.
د بلوچستان حکومت یو ځل بیا له بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې. د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټی له مشال ریډیو سره په ځانګړې خبرو کې ویلي چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو تیار دی. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې د بلوچ نېشنل د بلوچ لیبریشن فرنٹ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ په یو ویډیو کې ژوندی سوزل شوی. پر دې موضوع زموږ همکار ګلایاز له صوبای وزیر او نورو کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی د ډاکټر الله نظر بلوچ په شمول ټولو بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکراتو وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د زیارت په ورځ د بلوچو بلتون پالو د یوې ډلې مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړي ویلي ژوندی دی او د خپلواکۍ مبارزه یې د پخوا پسې روانه ده. صوبایي وزیر سرفراز بوکتی له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوسو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی.
جی بالکل، جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ،
بالکل چې څوک هم وی ګوري پنړی کی په کوم ځای کې که هم جګړه وی هغه د خبرو اترو لارې حل کیږي. نو دا ښه خبره ده. زموږ د خبرو اترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی. د اعلی نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي موږ هغوی ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنه ورکوو.
مذاکرات کی دعوت
ده. سرفراز بوکتی په خبرو کې دا هم ویل چې دا ډاکټر الله نظر د ویډیو د تصدیق عمل نه دی شروع شوی، خو دا ښکاري چې دا ویډیو اصلي ده.
تصدیق کا مرحله ابھی نہیں سٹارٹ ہوا ہے.
دا ویډیو د تصدیق مرحله نه ده شروع شوی. موږ په دیاړه پلټنې کوو. زموږ فرانسک لیبرټری پر دې کار کوي چې آیا دا ویډیو جالي خونه ده. دا بل وخت مخکې خبروي چې آیا دا ویډیو جالي ده او که اصلي. په ظاهر دا ښکاري چې دا ویډیو اپلوډ کړل شوی ده، دا به صحیح وي.
په تیر اگست میاشت کې د بلوچستان حکومت او شاز واکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وجنې داوا کړی و. په دې اړه سرفراز بوکتی ویل چې په هغه وخت کې نوموړي دا خبره کړې و چې د غیر مصدقه اطلاعاتو تر مخه ډاکټر الله نظر بلوچ وژل شوی دی. دا ویډیو د زیارت په ورځ په ویمو نومي ویب پاڼه خپره شوې. په ویډیو کې ښودل شوی چې ډاکټر الله نظر د یو غر په لمن کې ناست دی او ورسره G3 ټوپک دی. په دې ویډیو کې چې 15 منټه ده ډاکټر الله نظر بلوچ په بلوچي ژبه کې خبرې کوي. نوموړي په ویډیو کې ویلي دي چې د یو کس په مرګ سره تحریکونه نه ختمیږي. په اسلام آباد کې د یوې سیرنیز ادارې مشر امتیاز ګل له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ډاکټر الله نظر ویډیو را برسره کېدو سره په بلوچستان کې د پخلاینې بهیر اغیزمن کېدی نشي. د زیاته کړه
زه ګمان نه کوم چې دې سره د حکومتي کوشونو باندې ډېر فرق به پرېږي، ولې چې اخلت چې پخوا ډاکټر الله نظر سره وو هغه اوس دا وخت حکومت کې دی، وزیر اعلی او دا نور د سې ډېر ملګري دي چې هغه عمدے پارٹی کیو اغیم دا بلوچستان آزاد بلوچستان خبریں کول اوس اغی حکومت کی دی او کوشش کی لگی چې نور خلکم اوم پدې لار راوړي.
کارپوم تیازګول ویل چې د بلوچستانو مختلف تنظیمونه په یو خل نه دي ځکه حکومت له زینو سره د مذاکراتو عمل شروع کړی دی. بلخوا په کوټه کې خبريال او کارپو شهزاده ذوالفقار له مشال لري سره په خبرو کې ویل چې بلوچ لیبریشن فرنٹ د صوبې په لوی ساحه کې نفوذ لري او په دې تازه ویډیو سره به په روانو خبرو تر ډیر اغیز پرې وځي.
بلوچ لیبریشن فرنٹ چې چیرې چیرې ایکټیو دی د اوران پورا مکرانې دغه کړی دی ګور دا دا ځایو کې او خوزدار پورې نو خبره دادی چې دا دا ځایو کې کم ایکټیو دی نو دا ډېر زیات خلق هغه دغه کوي او دا خلق چې دا د جنگي خلق دي کاغه دا خبر سی او دا یقین دانی ورته وسی چې هغه اوس په دا دنیا کې نشته هغه مړ دی نو ډېر لوی فرق پرې وسی.
شهزاده ذوالفقار ویل چې د حکومتي مذاکراتو عمل او د ډاکټر الله نظر ویډیو یو بحث شروع کولی شي ځکه چې د دې ویډیو نه وړاندې د ډاکټر الله نظر پلویانو موقف کمزور ښکاره کېدو خو اوس حالات جلا دي.
بلخوا بیا د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر سردار اختر منګل ویلي چې تل به د هغه پرمختګ مخالفت کوي چې پکې بلوچ کام په اقلیت کې بدلې شي. د بلوچستان نیشنل پارټي مشر د جمعې په ورځ خبر اعلان کول چې د پاکستان مرکزی حکومت نن هم د ترقی په نامه د بلوچستان پر ساحل وسایلو قبضه کول غواړي. خدانو نصر پری رپورټ لري.
د بلوچستان نیشنل ګوند مشر او د دغې صوبې پخوانی اعلی وزیر سردار اختر منګل ویلي د دوی ګوند به د هر هغه پرمختګ پر ضد وي چې پکې د ده په خبره بلوچ په اقلیت بدلیږي او په همدې نامه د دغې صوبې پر ساحل او وسایل باندې د پاکستان واکمن قبضه کوي. د خبري نوموړي د جمعې په مازیګر په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې کړې. د سردار منګل په خبره 19 کال وړاندې هم د گوادر بندر د جوړېدو مخالفت کړی او نن هم د گوادر کاشخر د اقتصادی راہداری مخالفت کوي.
جب گوادر کے نام سے گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پچھلے دو حکومتوں میں
کله چې د نواز شریف په تیر واکمنۍ کې د گوادر پورٹ د جوړېدو اعلان وسو نو موږ یې هغه وخت هم مخالفت کړی وو. هغه مخالفت هم د دې لپاره نه و چې موږ د ترقی پر ضد یو. موږ غواړو چې زموږ سیمه پرمختګ وکړي، زموږ اولسته د روزګار زمينه برابر شي. موږ غواړو چې زموږ اولسته بنیادی اسانتیاوي ورنصیب شي. لکن د دې هیڅ کله هم دا مطلب نه دی چې د دې سہولتونو په بدل کې مش په اقلیت کې بدل کړئ سو. موږ له خپل ساحل او وسایلو څخه ویستل سو او له موږ څخه زموږ ساحل او مځکه یو بل سي. سردار اختر منګل په دې خبري غونډه کې زیاته کړه د پاکستان واکمن چې د بلوچستان پر نامه د کومې ترقی یا پرمختګ ادعا کوي هغه د دغې صوبې د اولس لپاره یوازې تر کاغذونو پورې محدود او په عملي توګه به یې ګټه ټوله پنجاب ته رسي.
بلوچستان میں جو ترقی کا شورشا کیا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں
په بلوچستان کې چې کومه د ترقی ناری وهل کیږي موږ دا وایو چې دا ترقی د بلوچستان لپاره یوازې په کاغذونو کې ده او یوازې د بلوچستان اولس پرې غلطوي. په دغه ډول نارو او ادعاوو د یو واري بیا د بلوچستان هر څه د لوټلو کوشش کوي چې موږ یې نه یوازې مخالفت کوو بلکې پر ضد یې د احتجاج حق هم لرو.
بلکې اس کے خلاف هم اپنا احتجاج کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں.
د بلوچستان نیشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د نورو ملت پالو غونډې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشخر په نامه د اقتصادي راهداري له لمړي ورځې مخالفت کوي او غوښتنه کوي چې د دې راهداري تر ټولو زیاته ګټه دي د بلوچستان اولس ته ورکړي سي. خو د پاکستان واکمن ګوند سیاستوالو بیا بیا ویلي چې په دې راهداري کې به تر ټولو زیاته ګټه د بلوچستان صوبې او اولس ته رسیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
او هم په ورته موضوع باندې ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکل کړي دی. وایي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه وړې صوبې ډېرې اندېښنې لري. په دې کې خیبر پښتونخوا حکومت درز لري چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کړې او په هره کچه به دوی احتجاج کوي. د مقالې نورې برخې له ګل آیا ساورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د اندېښنو پر موضوع اداریه خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي چې د سینټ په قائمه کمیټې کې د پاکستان او چین ترمنځ د تجارتي لارې پروژې تاوده بحثونه شروع کړي دي. د دې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هم خپلې اندېښنې په ډاګه کړې دي او دا پروژې پنجاب پورې د محدودولو تورونه لګولې دي. ورځپاڼه لیکي چې د سینټ د قائمه کمیټې د غونډې پر مهال د یادې کمیټې مشر داود خان اچکزي په ټوخو کې دا پروژه د پنجاب او چین ترمنځ وباله. د نوموړي په خبره په دې پروژه کې زیاتره پرمختیايي کارونه توجه په پنجاب ده او مغربي لارې پکې هېره کړل شوې ده. ورسپانه جاتبي د خبرګون له هغې روستو مخې ته راغلي چې د قومي سړکونو اداري یا نېشنل هایوي اتارټي مشر شاهد اشرف تاړل په بیان کې ویلي وو چې د مغربي لارې لپاره هیڅ قسمه بجټ نه دی ښودل شوی. د قائمه کمیټې په غونډه کې په وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړل شو چې نوموړي د موټروې او نورو صنعتي ځایونو پرانسته په خپل صوبه کې کوي. بلخوا د ورسپانه په خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خپل نږدې ملګرو سره په یو غونډه کې په هغه خوفیه دستاویز خبري کړي چې پکې مبینه توګه راغلي چې په مغربي لارې کې ډېر اسماعیل خان میاوالی او د نورو ځایونو ذکر نشته. دوی ویل چې وفاقي حکومت په قصدن وړې صوبې په تیاری کې ساتل غواړي. په یاد غونډه کې ویل شوي چې د اقتصادي راهداري پروژې 80% بجټ د پنجاب صوبې په پروژو لګوي. ورسپانه لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت سخت دریځ خپل کړی دی چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کوي. همدغه وجه ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په هر کچه د احتجاج کولو فیصله کړې ده. ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي چې دا رښتیا او حقیقت دی چې د پاکستان په تاریخ کې د پنجاب صوبې سیاست ته د نورو صوبو په پرتله زیات اهمیت ورکول کیږي او د وړو صوبو احساس محرومي نور زیاتیږي.
د ګلایز رپورت موردی د پاکستان په کراچی شهر کې بیګاه ناوخته وسلوالو د ډان نیوز ټی وی چینل پر ګاډي برید کړی چې پکې یو تخنیکی کارکونکی شوبل شوی دی. په دې پیښه باندې نن د خبریالانو سازمان په ټول پاکستان کې د احتجاج اعلان کړی دی. نور تفصیل محمد عمران له کراچی راکوي.
بیګا د شپې شاوخوا 12 بجې دغه پیښه رامخته شوې ده. د کراچی سیمه د عیسا نګری التا د کراچی د ډان نیوز چې کوم ډی سی این جی ده نو پاغه باندې وای چې د پولیس کوم ابتدایي رپورټ دی هغه تر مخه دوه موټر سایکل سورو چا چې په دغه گاڑی باندې د ذکر دي. د دغه په وخت تقریبا څلور کسان په دغه گاڑی کې موجود وو خو ای صرف یو کس ټیکنیشن چې کوم دی حسن متین هغه دو ګولې لګېدلې دي او هغه جو بل شوی دی دغه حالت اوس خطرې نه بهر دی خو کم ابل کس چلته موجود وو سره عمر شاه کیمرامین دی دغه گاڑی شخصي ټی وی نو هغه وی چې دو کسانو په دغه گاڑی باندې د ذکر دي او هغه بیا چې کله د دې وکړنې دي اوم تختېدل خو چې کوم ابتدایي رپورټ د پولیسو لخوا نه راغلی دی نو هغوی وایي چې د غریب آباد نه سیویک سنټر طرف ته دا روانو چې دغه ډزې پې شوي دي.
خو داسې راته وسه چې د دې بېګنۍ پېښې وروسته د خبریالانو چې کوم سازمانونه دي یا بیا د نورو له طرفه څه غبرګون راغلی دی؟
پی ایف یو جی پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ لخوا نه نن په ټول ملک کې دغه د احتجاج اعلان شوی دی او ویل کېږي چې نن درې بجې به په ټول ملک کې د خبریالانو باندې د دغه حمله پر ضد باندې احتجاج کولای شي او دا هم ویل کېږي چې دغه خبریالانو باندې حمله کمې نشولې نو بیا به دوی په غټه سطح باندې دغه احتجاج کوي.
داو محمد عمران هم په کراچی کې نامعلومه وسلوالو د نهه پر ورځ د دوه ایس بي ورونو لخوا چلیدونکي گواهی نوم انټرنیټ ټي وي دفتر سوځولې دي. دوی دا په پاڼه دوه کال مخکې پیل کړې و. د دې مشر سرفراز ویلیم وایي چې مشته مخکې ځینو سختري زمزبي ډر لخوا ورته د لکې وکړل شوی وي. پولیسو مکتمه درش کړې ده خو لا هم یې څوک نه دی نیولی. تفصیل له کراچی یو سل بیا د محمد عمران په رپورټ کې.
د گواہی ٹی وی د مشر سرفراز ویلیم د وینا تر مخه سو میاشتې وړاندې چې کله د دوی مذهبي خبرونه د ټی وی د لارې خبرې دي نو ورته د سډلو لخوا دړکی ورکړې شوې وي. د کوم رپورت چې د محمود آباد پولیس تانه کې لیکل شوې ده د دې پیښې پاړه سرفراز ویلیم مشال ریډیو ته ویل چې د شپې درې بجې شاوخوا دا اور لګېدلې وو چې لکه بلې د دفتر د پاسه آباد سماشومان بے هوشه او جوبل شوی هم وو.
یې رات تقریبا 3 بجې مجھے فون آیا کہ آپ کے دفتر
سے 3 بجې ٹیلی فون راغے بیا دلتا پولیس او فائر بریگیڈ والا ہم راغلل یوا یونی مگین لکی دغه اور بیا ملکڑے شو پدی جے کی خلق ہم جوند کئی ددی اور لکبل یو شمیر ماشومان بے ہوش شوی ہم وو کم چے ڈیر پگران سرا رو استیشول
انہیں نکالا گیا.
د سرفراز ویلیم د وینا تر مخا غوی لومڑے دا گنل چے بجلی د تارونو لکبل دا اور لگے دلے ولی پ باقاعدہ توگا د دروازو جرندے ما تکڑے شوی او دننا صرف ہغه کمپیوٹر او تا زیان رسولے شوی پ کم کی چے ددوی ریکارڈو بلڑخت د دے کیس ٹنی کون کی پولیس افسر افضل عظیم مشال ریڈیو تو ویل چی رپورٹ د زیارت پورز درج کرے شوے د نامعلومه کسانو پر ضد اف آی آر درج شوې ځکه چې مدعی پکې څوک په نخښه کړی نه دی. د پیښې خوډېرې ورځې شوې ولی پولیس سره اف آی آر د زیارت په ورځ لیکل شوې. لا تر دې دمه پکې څه گرفتاری نه ده شوې او پلټنې روانې دي. گواہی ٹی وی د یوې پانی د لارې چلولې شي کم چې د سرفراز ویلیم سره سره د هغه ورور جاوید ویلیم چلی. محمد عمران مشال ریډیو کراچی.
د کورمی ګاډو ډرایوران د پولیسو له رویې شکایت کوي. دوی تور لګوي په لارو کې پولیس بې ځای تنګوي او ورځنی به ډېر رشوتونه اخلي. خو بل لور چارواکي وایي رشوت اخیستل غیر قانوني دی چې څوک یې اخلي پر ضد به یې کاروایي کوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
نصیب خان په نامه یو ډرایور چې پېښور ته د سورلو خپل ګاډی چلوي مشال لډیو ته وایي په لاره کې دغه سلسله د مودې نه روانه ده او زیاتوي چې د دې څوک هم پوښتنه نه کوي چې دوی سره دا ولې کیږي.
دوی میاشتې اخري تاریخ نه تقریبا پېښور پورې د 1000 روپۍ تولیاري کې خرچه کیږي. دا بس تل دال تلم بار وکړه 200 دال تر وکړه 500 دال تر وکړه کار څه تاسو سراویا د دې چورو دا غشا بس ځکه حمود غورځي وي بس ځکه حمود پریوت کوي کني مو حکومت په دې مجبور
د خیبر پښتونخوا صوبې سرخار پېښور نه د کور ملار شاوخوا 200 کیلومتره ده چې په دې باندې هر ورځ او ستن د کورمې او پیښور نه د سوالو اتیا گاڑی تک را تک کوي. ډرایورانو تر مخه دوی زیاتره په زلهنګو کې د پولیسو د دې بدې راوې سره مخامخ دي. شمیم خان په نامه د ستین سیمې یو بل ډرایور مشال رډیو ته وایي څوک د پیسو ورکولو نه انکار وکړي نو پولیس بیا بې ځایه چالانوي او نور هم ځوروي.
ہنگو
مرسیال کمشنر سید غفور شاہ مشال رڈیو تو ویل ڈیوران دے دغر رشوتوں نہ ورکوی زکہ چدا حکومت دا نہ بلکہ شخصی جیبونو تزی او زیاتوی چچا تا ہم دغه کارونو اجازت نشتا او کم کس پدے کی کاکڑ اونے ولے شو نو دغه خلاف بسخت گام اخستل شی. دا ہم ول اکثر هغه ڈیوران رشوتوں ورکوی کوم چ بغیر قانونی کار باندے ونے ولے شی. پخوال خبرو کې انتظامی چارواکی سید غفور شاہ دا اوغختل چې اداري فساد مخه پنستو کې د خلک ته لدوی سره مرسته وکړي او هغه کسان دې ورته په ګوته کړي کوم چې رشوت په اخستو کې کاکړ دي. تارک ورغزه مشال ریډیو پېښور.
هلتا بیا د جوړو اوسېدونکي غوښتنه کوي چې د پاسپورټ پخوانی دفتر دې بیرته پرانیستل سي. د دوی په وینا دا وخت د پاسپورټ جوړولو لپاره دیرته ځي چې هلته له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وي. تر کال 2005 پورې د پاسپورټ دفتر په باجوړ کې و خو وروسته دیرته یوړل سو. شنواز سرکزی رپورټ راکوي.
په باجوړ ایجنسی کې په کال 2005 کې د پاسپورت دفتر جوړ کړی شو. ولې بیا وروسته د عسکري اپریشن په دوران دغه دفتر اول کنجو سوات ته او بیا وروسته تیمرګری ته یوړی شو. چې د باجوړ ایجنسی اوسیدونکو وایي د تیمرګری په دفتر کې هغوی ته یو شمېر ستونزې ورپېښې دي. د تیمرګری په دفتر کې د باجوړ ایجنسی او د دیر د سیمې اوسیدونکو پاسپورټونه جوړولی شي. نو همدغه وجه ده چې په ډېرو ورځو کې هغوی د پاسپورټ داخلې وکړي. د پاسپورټ په دفتر کې د باجوړ د سیمې ولس ته ورپېښې ستونزې د صدیق آباد پاٹک وسیدون کی برہان الدین داسی وائی
پتارونو کې ولاړې د پولیس سمون نه بلد یو انټرنیشنل دی نمبر هم نه ملایږي زی په دوه درې ورځې بدې دي نه سار وخت ګاړې نه چې خپل تبزي او ولاړ به کې نمبر ته ملاو شو چا د باندې رحم مو کوټې دا کوم نه شو نو بیا د شپې ته بندو بس نه شپې ملګری کې درې هاي شو یا د سینټن بیا بدا غږ نه بیا راځي او سهار به شي سور هم دغه شان سلسله روانه ده.
په باجوړ ایجنسی کې د عسکري اپریشن ورستو ولز د مزدوریانو لپاره بهر ملکونو ته زی. قادر خان چې د خار وسیدون کې هم څوره د پس سعودي عربستان روان دي او هغه وای
روزګاری ساته چې کوم ده نو د تیرو حالات په وجه باندې انتهایی لاندې تللی ده. نو تقریبا په هر دویم کور کې کم از کم یو نه یو کس خامخا بار ممالکو ته د مزدورۍ لپاره ځي او د پاسپورټ مسله چې کوم ده نو د باجوړ لپاره ډېره زیاته غټه ستونزه ده.
نو د باجوړ ایجنسی ولس د پاسپورټ دفتر باجوړ ته د راوړلو لپاره د چارواکو سره خبرې کړې دي او یا نه؟ لالی شاہ چې د باجوړ ایجنسی د روزګارینو د اتحادیې یو مشر دی وای
زموږ ګورنر صاحب هم دا خبر دا په ریکارډ بازار اوسه وا د تیز صدر پاکستان لاغله د نواز شریف سره هم دا خبره شوې وا. موږ اوس په خپل ګورنر په وجه دا مطلب پاسپورت ولې دلته نه راځي؟ د پاسپورت په وجه باندې موږ دلته بزرګو مشکلات دي چې دا ما شومان او زنانه چلته دي په تیمنګره چلته په ګڼټو ګڼټو باندې انتظار کوي. الته مطلب چې د روډۍ د هوټل ټول مسلې موږ ته مخامخ دي.
بل خو د نادر د محکمې باجوړ ایجنسی پوینه چې په باجوړ ایجنسی کې د پاسپورت د دفتر په خوانې ودانی لا هم شته دي او که د پاسپورت دفتر باجوړ ایجنسی ته راوړل شي نو هیڅ مشکل به پکې نه وي. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مدرسې پوسنی حاصل
مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام دا نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجه او هر شنبه یا خالی د ماپشن پر پاوکم 2 بجه لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه نیمای کې د تا یو شمیر ریپورتونه لرو. اوس لومړی نیمای ته رسیدلیو 12 بجې سوې. ګلای اسبد خبرونه لنډیز وړاندې کړی.
د پولیسانو کورونا چارو وزیر سرفراز بوکتی د وسلواله ډلې مشر د ډاکټر الله نظر په شمول ټول بلوچ د حکومت تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. صوبای وزیر سرفراز بوکتی بیگانه وخت له مشال اډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلواله ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی. د پاکستان فوج ادا کوي چې په خبر ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمباری کې 19 مشکوک وسلوال وژل دي. وسلوالو د تازه عملیاتو په اړه سندي ویلي او نه هم آزاد سرچینو د فوجي اداو تصدیق کړی دی. په کراچۍ ښار کې پرون نامعلومه وسلوالو د ډان ټلویزیون په ګاډي ډزې کړې چې پکې یو کارکوونکی ژوبل شوی دی. بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو ټولنې پی ایف یو جی د دې برید پر ضد نن ماسپښین 3 بجې په ټول ملک کې د احتجاج اعلان کړی دی. د مومند په امبار سیمه کې نن په یو چاودنه کې یو کس ووژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. د پیخه د امبار سیمه په خور سیلی سیمه کې نن سهار رامسته شوی ده. د دې پیخه ځمواري هم چا په غاړه نه اخستی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر زیارت په ورځ ناوخته په کابل کې د امریکا د کانګرس د پلاوي سره وکتل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان ویلی دی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتن هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره په ماسکو کې تر لیدو وروسته وکړي. اسرائیلي سفارتکارانو ویلی دی پلان لري په لومړي ځل په ابو ظہبی کې یو دفتر پرانیزي چې مقصد یې له انرژي بیا ګټه اخیستل وي. د اسرائیل د بارانو چارو د وزارت وین فرانس پرس اجنس ویل چې دا دفتر به د بیا استفادې وړ انرژي د نړیوال ادارې تر څار لاندې کار کوي او اسرائیل هم د دې ادارې غړی دی. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په هغه رپورټونو اندېښنې څرګندې کړي چې د سعودي عرب رسنو خپرې کړي. هغه رپورټونو کې ویل شوي چې له ترهګرۍ سره په تړاو 500 کسانو ته په یوه ورځ کې د پانسۍ ورکولو پلان لري.
د خبرونو لنډیز مولا ګلایا څخه واوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سحر کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو د پښتو وحدت ورس پاڼه خپلې ادریه کې د پاکستان څخه افغانستان ته تللی د پښتنو مشرانو سفر د دوانو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو او په منطقه کې لامن لپاره ډیر ګټور ګرځوي. وایي چې د پاکستان څخه د پښتنو مشرانو اسپندیار ولی خان، محمود خان اچکزی او افتاب احمد خان شیرپاو په داسې وخت کې د افغانستان سفر وکړو چې لسه وخت د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې کړکیچ را روان دی. ورس پاڼه زیاتوي چې د پښتنو مشرانو تا د دې سفر بلنه ولسمشر اشرف غنی ورکړی و او هغه په خپل سرګندونو کې ویلي هم دي چې د خپل منځي تګ راتګ لوځي اړیکې نوري مضبوطيږي او ورسره امن او ثبات راځي. ادارې وړاندې لیکي کله چې اشرف غنی د ولسمشرۍ چوکۍ تر لاسه کړه له هغې وروسته د پاکستان سفر وکړو او د غرنګ د پاکستان عسکري او سیاسي مشروالۍ هم د افغانستان سفرونه وکړل چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو تعلقات ډیر ښه شول. خروستو بیا د زینو غلط مو په وجه تعلقات له خراب اړخته لاړل. د ادارې په وینا چې د دوانو هیوادونو سلامتۍ ته دا وخت له ترهګرۍ ډېری خطرې رامخې ته دي او کچرې د دغه ترهګرۍ د خاتمې لپاره دوانو ملکونو په اخلاص سره یو بل ته لاسونه ورکړه نو لری نه ده چې په دې منطقه کې به امن راشي. ادارې اخري کې وایي د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې دا وخت تر ټولو لوی خنډ ناباوري ده. د کومې د خاتمې لپاره چې د دوانو خواو په سنجیدګۍ سره د ګامونو اغستو ضرورت دی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو ځینې نورو رسپانو خپلې ادارې د ډاکټرانو او حکومت ترمنځ په مذاکراتو باندې لیکلي. دغه لړکی آج رسپانه وایي چې د تنخواګانو مراعاتو سهولیاتو او پرایویټ کلینیکونو او پریکټس په ګډون د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ اتفاق شوی دی او دا چې حکومت د خیبر ګرلز میډیکل کالج د پرنسپل لری کولو اعلان هم واپس اخیستی دی. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د دې هر سرستو به عام خلکو او بیمار بیمارانو ته سملاویږي. آیا د اربونو روپو په لګښت جوړ کړی شوي سرکاري اسپتالونو کې به ولس ته د علاج غوره اسانۍ ورکړی شي او د رنځورانو مسلې به ورسره کمې شي او که نه؟ ادریا اخري کې زیاتوي چې د حکومت لخوا د صحت څانګه کې اصلاحات په خپل ځای یو ښه اقدام دی، خو د دوی لومړۍ ذمهواري ولس ته د علاج سهولیت ورکول دي، ځکه چې د اربونو روپو په لګښت جوړ کړی شوي سرکاري اسپتالونه د عام خلکو دپاره دي، نو ځکه دی کې باید چې هم د دې خلکو په خشن علاج وشي، او که داسې نه وي نو بیا د دې هر څه مقصد د قومي خزانې د تاوان او بربادۍ نه سیوا هیڅ نه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرایډی ټایمز په نامه مجلې د لیبرل پاکستان تر سرلیک لاندې یوه اداره خبره کړې ده. اداره لیکي چې وزیر اعظم پاکستان په دې اړه چې کومه خبره کړې وه هغه ناسمه اخیستل شوې ده. بل پلو ایسوسیټډ پریس په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا باید په افغانستان کې د مرستو د پیسو ضایع کېدو مخه ونیسي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
په فرایډی ټایمز مجله کې خبر شوی ادارې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د ده په وینا د کوم راتلونکي په یو جمهوري او لیبرل پاکستان کې خوندې ده. د نواز شریف په وینا داسې یو پاکستان چې لوستی، پرمختګ خوښونکی، راتلونکي ته کتونکی او حوصله لرونکی وي. اداریه د نواز شریف دې څرګندونو ته په اشاره لیکي چې تر دې سپینې خبرې نسی کېدای. اداریه ذاتوی چې د نواز شریف د خبرو معامله کوونکي ملایان، د ملک په تاریخ کې رد و بدل کوونکي تاریخ پوهان، احساساتي پوهان او هغه خلک لړزولې دي چې په خپل ځان د نظریې پاکستان ساتونکي ګڼلې دي. اداریه لیکي چې همدې خلکو په لسیزو د لیبرالیزم پر ضد پروپاګند کړی او قصدن یې دا ټکی په سیکولریزم تعبیر کړی او د هغه معنا یې بیا بېدینی ښودلې ده. فرایډی ټایمز لیکي چې په اصل کې لیبرالیزم د نولسمې پیړۍ هغه اصطلاح ده چې د یو ټاکل سوي حکومتي نظام له لارې د بیان ازادۍ، هنري اظهار، مذهبي عبادت، شخصي جایداد او شخصي ازادۍ غوندې بشري حقونو ساتنه کوي. د ادارې په لیکنه سیکولریزم په جدید جمهوریت لرونکو هیوادونو کې مذهب له سیاسته د بیلولو څرګندونه کوي. فرایډی ټایمز په پای کې لیکي چې د بدقسمتۍ خبره دا ده چې ځینو موقه پرستو ولسی، پوځي او مذهبي مشرانو د پاکستان نظریاتي اساس پر مذهب درولی دی. بل پلو ایسوسیټډ پریس خبری اژانس په یو مقاله کې لیکلي چې امریکا باید په افغانستان کې د مرستو د پیسو ضایع کېدو مخه ونیسي. اژانس لیکي چې د 11 سپتمبر له پیښو وروسته امریکا په افغانستان کې یو کرب ډالر لګولی دی چې شاوخوا 110 ارب پکې له دې جګړه ځپلي هیواد سره مرستې شاملې دي. په افغانستان کې له درو کالو د امریکایي پروژو څارونکی جان سوپکو ویلي چې هلته د فنډونو په بې ځایه کېدو کې په خپل امریکا هم ګرمه ده. هغه ویلي یوازې د افغانانو او له افغانانو سره تړلې مسلې نه دي، بلکې په دې کې هم مسله ده چې امریکا هلته د فنډونو په برخه کې څه ډول فعالیت کوي. نوموړي ویلي چې د امریکا دفاع وزارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره دواړه د درغلیو او کمزوري پلانینګ له ستونزو سره مخامخ دي. ایسوسیټډ پریس لیکي چې د جان سوپکو په مشرۍ د پروژو څارونکو ادارې تر اوسه تر 1 ارب زیاتو ډالرو بچت د امریکا ټیکس ورکوونکو ته په ډاګه کړی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پرون د خپلو پلویانو غونډې ته په وینا کې وروسته خبرداری ورکړی چې له اور سره دی لوبه نه کوي. اردغان په دې اړه چې د ترکیې هوایي ځواکونه د تیرې سهشنبې په ورځ د روسیې یوه جټ الوتکه وویشتله، وویل چې دې پیښې وروسته د روس له ولسمشر غوښتنه کړې وه چې ورسره وګوري یا خبرې ورسره وکړي، خو غوښتنه نه ده منل شوې. نور تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم اپوزیسیون د نړیوالو له لوري په رسمیت پیژندل شوی او مشروعیت لري، نو پر هغوی د روسیې حمله له اور سره د لوبې کولو معنا لري. اردوغان د خپل هیواد او روسیې ترمنځ د یوې الوتکې د سقوط د جنجال په اړه وویل چې نړیواله ټولنه دا مني چې په دې مسله کې حق د ترکیه پر خوا دی.
uluslararası meşruiyeti olan muhalifleri vurmak
هو دا له اور سره لوبه ده چې د داعش په پلمه په سوریه کې د داسې اپوزیسیون پر ضد حملې کیږي چې نړیوال مشروعیت لري. ټوله نړۍ دا مني چې د الوتکې په مسأله کې انقره برحق موقف لري. نو که چیرې روسیه له دې پیښې د پلمې په توګه کار اخلي او پر موږ د نه منلو وړ تورونه لګوي او هلته زموږ له وګړو سره بد چلند کوي، دا له اور سره لوبه کول دي. د ترکیې ولسمشر همداراز د سوریه په شمال کې د ترکی موټرو پر یوه کاروان د روسیې د جټ الوتکو د بمبارۍ په اړه وویل:
بلکده تجاری فعالیت و یا انسانی یاردم امشته اولارک
په غیر مسؤلانه ډول د بشري مرستو پر موټرو بمي حملې له اور سره لوبې کول دي. موږ صادقانه روسیې ته سپارښتنه کوو چې له دې اور سره دې لوبه نه کوي. ولسمشر اردوغان وویل چې د روسیې د جنګي الوتکو تر ویشتلو وروسته یې ولسمشر پوتین سره د خبرو هڅه کړې، خو نه دی بریالی شوی او هیله یې څرګنده کړه چې د پاریس په نړیواله غونډه کې به ورسره وګوري. له بله پلوه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ماښام وویل چې حکومت یې د تروریزم پر ضد د مبارزې او په سوریه کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د انقرې د نیت په اړه شک لري. لاوروف پرون په مسکو کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره په ګډه غونډه کې وویل: د روسیې رهبري پریکړه وکړه چې د ترکیې خلکو ته د ویزو آزاد سیستم بند کړي. د نوي کال د جنوري له لومړۍ نیټې به د ترکیې او روسیې ترمنځ د ویزو د آزادۍ او د آزاد تګ راتګ موافقه لغوه وي. د ترکیې پر هوایي حریم د روسیې د جټ الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د مسکو او انقرې اړیکې د خرابېدو په حال کې دي. امریکا او یو شمېر غربي هیوادونو د ترکیې ملاتړ کړی او ویلي دي چې انقره د خپل ځان د دفاع حق لري.
دا و فرشته جنرال سیلک څنګه تاسو په ریپورت کې واوریدل. د ترکیې ولسمشر وروسته ویلي چې له اور سره دی لوب نه کوي. د ترکیې له لوري د شام پر پوله د روس جنګي الوتکې راغورځولو وروسته د انقرې او ماسکو ترمنځ دغسې اړیکې ترنګلې سوي دي او د دواړو مشرانو ترمنځ لفظي جګړه پیل سوې ده. د مشال ریډیو انګریزي څانګې خبریال چارلز رکنګل د دواړو مشرانو یعنی د رجب طیب اردغان او ولادیمیر پوتین د شخصیت او فکري جوړښت تقابلي جایزه اخیستې ده چې احمد تکلی وړاندې کوي.
هغه له دې ژمنې سره واک ته ورسېد چې خپل هیواد ته به پخوانی برم او کلتوري ارزښتونه راولي. هغه مستبد دی او په اسانۍ سره خپل مخالفین نشي زغملی او هغه په خپل هیواد کې د شخصي اړیکو په وسیله د مشرتابه له لارې د خپل هیواد یو ستر شخصیت شوی. دا هغه خصوصیات دي چې ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان یې ډیر سره ورته کړي او د همدې مشابهت له کبله ښایي دواړه یو بل ډیر ښه وپیژني. خو دا ډیره ګرانه ښکاري چې دوی به د ترکیې لخوا د روسیې الوتکې له ویشتلو وروسته له یو بل سره روغه وکړي. پوتین او اردوغان چې د خپلو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري پراخې کړې په تیره یوه لسیزه کې یو بل خورا زیات وستایل. پوتین په 13 دسمبر میاشت کې اردوغان یو ځواکمن شخصیت وباله او له دې دوه میاشتې مخکې اردوغان مسکو ته سفر وکړ او له ولسمشر پوتین سره په ګډه د اروپا تر ټولو ستر جماعت پرانیست. خو ډیر احتمال شته چې نن د دې دوه مشرانو دوستي په دښمنۍ واوړي او د دوی ترمنځ مشترکات ښایي د دوی ترمنځ د دښمنۍ په پاللو کې یو ډیر مهم رول ولوبوي. ترکی ژورنالیست هلمی توروس په 2009 کال کې ویلي و چې که پوتین د سزار نه خلری نو په اردوغان کې هم د یو سلطان علامه شته. ډېرې نښې نښانې ښایي چې دواړه مشران قاطع شخصیتونه لري او دا خصوصیات له کلونو واکمنۍ وروسته په دوی کې لا ژور شوي. پوتین له 14 او اردوغان له 12 کلونو راهیسې په واک کې دي. په استانبول کې ډیره د سیاسي چارو کارپو ګارت جینینګز وایي چې دواړه مشران د پخواني برم خوبونه ویني. پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتورۍ. خو د جینینګز په وینا اردوغان او پوتین د امپراتورۍ له خیالاتو وړاندې نور مشترکات هم لري.
دوی دواړه د امپراتورۍ خیالونه لري، پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتورۍ. دوی دواړه له انتقادي نظرونو سره مخالف دي. دواړو پر رسنیو کنټرول ټینګ کړی او په ډیر کم توپیر سره په خپلو خلکو کې د قوي مشرانو تصویرونه جوړ کړي دي.
دا خیالونه د دوی د استوګنې د ځایونو له څرنګوالي جوتېدای شي. اردوغان تیر کال د ولسمشرۍ ودانۍ چې زر خونې لري او د عثماني امپراتورۍ له وخته پاتې ده د 615 میلیون ډالرو په لګښت ورغوله. د نوموړي پلویان وایي چې دا له یوې خوا د ترکیې د پرمختګ نښه ده او له بلې خوا ښیي چې اردوغان د عصري ترکیې په بیارغونه کې څومره مهمه ونډه لري. پوتین د سانت پیترزبورګ د ژمنۍ ماڼۍ په سټایل په تور سمندرګي کې ځان ته یو استوګنځای جوړ کړی چې ویل کېږي یو میلیارډ ډالر یې پرې لګولي دي. پوتین چې د اردوغان په څیر له بېوزلۍ څخه راپورته شوی ځان د یوه ځواکمن شخصیت په توګه مطرح کړی دی. سپورت کوي او په رسنیو کې داسې تصویرونه خپریږي چې یا پر شاتوري آس سپور وي یا د پړانګ په څنګ کې ولاړ وي او یا د سمندر په تل کې لامبو وهي. اردوغان بیا د خلکو په منځ کې د دښمن پر ضد د احساساتي وینا ولرې د ځان لپاره دا شخصیت جوړ کړی. په عین حال کې دواړو مشرانو په خلکو کې د ځان لپاره د مذهبي او دینی شخصیتونو تصویر برابر کړی. اردوغان د عدالت او پرمختګ د مذهبي ګوند مشر دی او پوتین چې د یو دیندار مسیحي حرکت کوي د روسیې له ارتودوکس کلیسا سره ټینګ اړیکې لري. دا خصوصیات نه یوازې د کورنیو پالیسیو بلکې د نړیوالو اړیکو په مسله کې له دواړو ولسمشرانو څخه نه پخلا کېدونکي مشران جوړوي. په لندن کې د کینګ کالج د دفاعي څیړنو د برخې کارپو بیل پارک په دې اړه وایي دوی دواړه په نړیوالو سیاستونو کې تر یوه حده د 19مې پیړۍ په څیر د قدرت د توازن هغه لوبه کوي چې مطلق ګټونکی او بایلونکی لري. یعنې که یو لوری وګټي بل لوری به حتمن بایلون کوي. فکر نه کوم چې دوی به له خپلو دریځونو څخه تر شا شي ځکه چې دوی هم دا ډول خلک دي. د نوامبر په 24مه د ترکیې لخوا د روسیې د جنگي جټ الوتکې له وشتل کېدو وروسته پوتین او اردوغان دواړو د خپلو شخصیتونو له غوښتنو سره سم دریځونه خپل کړل. پوتین دا پیښه د شا لخوا د چړې ګزار او د اردوغان اقدام یې د یو پخواني دوست خیانت وباله. اردوغان وویل چې د روسیې الوتکې د وشتلو هدف د هیواد د قلمرو د امنیت او د سوریایي ورونو دفاع ده. د اردوغان اشاره د سوریه ترکمن وسلوالو ته وچه انقره یې ملاتړ کوي او روسیا د ترکیې سرحد ته نږدې پر هغو بمباري کوي. په داسې حال کې چې دا ډله له داعش سره چې مسکو یې په سوریه کې پر ضد عملیات کوي هیڅ اړیکه نه لري.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین په د شخصیت او فکری جوړښت تقابلي جایزه ریپورټو د چارلز ریکنګل او وړاندې کړی احمد تکل. د خوست او پکتیا ولایتونو چارواکي وایي چې د امنیتی تهدیدونو د مخنیوي او ترڅنګ د ګډو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره به یو بل سره اړیکې ډېرې کړي. د جمعې پر مازدیګر د خوست او پکتیا ولایتونو والیانو او نورو چارواکو چې رسنیو ته په یو ګډه ناسته کې خبرې کولې وویل چې دوی به دا ډول ناستې او یو بل ولایت ته سفرونه ډېر کړي. نجیب الله خیل تفصیل وړاندې.
د خوست او پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې په یادو ولایتونو کې د امنیتي ننګونو د مخنیوي د لویو لارو د ساتنې د قومونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او د دواړو ولایتونو د اقتصادي پرمختیا لپاره به خپلې همکارۍ پراخي کړي. د جمعې ورځې مازدیګر مهال چې په خوست کې د یادو ولایتونو والیانو او نورو ملکي او پوځي چارواکو په یوه ګډه خبري ناسته کې رسنیو ته څرګندونې کولې وویل چې د دوی ترمنځ دا ناستې او د ستونزو شریکول ګټور ول او دوی به دا ډول تګ او راتګ ډېر کړي. خوست وری حکم خان حبیبی رسنوی ته وجه
سره د دې سری لای الحام په خوست کې او هم درنګ په پکتیا کې د امنیتی ارګانون ترمنځ همغږي وجود لري. هم مریدی په خاطر باندې څنګه دغه همغږي لا پیاوړې شوی په دغه برخه کې نن موږ اړخیزه بحثونه وکړه. په څنګه کې د ولس او د دولت تر مابینه دې په خاطر سی واټن او فاصله باید هیڅ موجود نه وي. په عین وخت کې د خوست د پکتیا نور د زیربنا او د انکشاف پرمختګ شریک مسایلو.
خوست وری وړاندې وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ستونزو د شتون یو مهم لامل د همسرحد ولایتونو د چارواکو او ادارو ترمنځ د نه همغږیتوب له امله دی. د پکتیا والی نصرت ارسلان چې د یاد ولایت د لوړپوري ملکي او پوځي پلاوي په مشرۍ خوست راغلی و رسنۍ ته وویل چې د خوست او پکتیا د امنیت، اقتصاد، د حکومتي عوایدو، د فرار مخنیوي او د کرنې مسایل سره شریک دي او په دې برخو کې ګډ کار ته اړتیا محسوس ده.
اقتصادي مسایل څنګه موږ کولی شو چې د هماهنګ کو او په شریکه باندې کار وکړو؟ د زراعت موضوع چې موږ کولی شو په شریکه باندې شریکې پروژې پیدا کړو، لکه موږ کوي ګوښه جلغوزي او چرمغز موږ ډېر په دغه انداز باندې نور ملکونو ته ځي. موږ وغواړو همدلته ورته د پروسس هغه پلانونه ولګو کوو شو چې په خپل نوم باندې بیرته صادر کړو.
خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت د سوال ختی زون په دری ولایتونو کې د وسلوالو د زینو تحرکات یادونه وکړه. وی ویل چې د دری وړ ولایتونو امنیتي ادارې باید د دې تحرکاتو د مخنیوي لپاره په ګډه او همغږي ډول کار وکړي.
دواړه سرحدي ولایتونه دي، په دواړو کې څنګه څه مشکلات تحرکات د بودیان شته چې البته د لپاره مونږ ځینې هدایتونه د مرکزي دولت نه اخیستي دي په آینده کې په ډېر کم وخت کې به انشاءالله هغه کوم عمده خاص چلشونه چې دي د هغې مخه هم ونیول شي.
کتونکي په دې نظر دي که د افغانستان د زونونو په کچه د ولایتونو د بېلابېلو ادارو او خلکو ترمنځ دوامداره همغږي او همکاري رامنځته شي، په ولایتونو کې به د امنیت د ښه کولو، ټولنیز او اقتصادي ټیکاو او د دولتي حاکمیت د ټینګښت لپاره اغېزمن تمام شي.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
منجاغه پروفیسکلنه افغان انجلی ده چې د انزورګری هنر په پاکستان کې زده کړی او لاهم هلته د کډوالۍ شپې سبا کوي. دا هڅه کوي د خپلو تابلوګانو په مرسته د افغان ښځو تاریخ ژوند انزور کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د منیشې په اړه یوه لیکنه خبره کړې چې لنډیز یې صالح محمد صالح دراوروي.
د منجې هر هنري اثر د سلګونو شوزو وضعیت بیانوي. دوی د چانس ورکوي خپل هغه ژوند انزور کړي چې د طالبانو تر فشارونو لاندې درلود. د شپږویشت کلنې افغان کډوالي منجې هره تابلو د هغې مبارزه انزوروي چې له 1990 میلادي کاله پیل سوې ده. هغه وخت د دې کورنۍ مجبوره سوه له کابله پاکستان ته کډه وکړي. هغې ویلي کله چې پاکستان ته تلو طالبانو په لار کې زموږ موټر ودراوه، زموږ د کور سامانونه یې تلاشي کړل، زموږ ټولو عکسونو ته یې اور واچوه، ویل یې چې دا منه دي. منیجې ویلي چې هغه وخت دا اته کلنه وه او په پاکستان کې د سرپنا تر پیدا کولو وروسته وتوانېدله چې د اول وار لپاره ښوونځي ته ولاړه سي. د منیجې په خبره په افغانستان کې تل د جګړې له کبله خوابدې وه او غوښتل یې د خپلو لیکونو په مرسته خپل درد اظهار کړي. دغه افغان انجلۍ وایي چې د پوهنتون د ماسترۍ لپاره یې د فیس ورکولو توان نه درلود. هغې وروسته هنر ته مخه کړه، ځینې تابلوګانې یې انځور کړې. د منیجې لومړۍ دوې تابلوګانې د یوه نندارتون په دویمه ورځ خرڅې سوې. هغې ته یې دا ډاډ په برخه کړ چې خپل هنر ته ادامه ورکړي. منیجې نن سبا پر 9 تابلوګانو کار کوي چې د طالبانو تر فشار لاندې د افغان ښځو ناول سوې کیسې نومیږي. د پاکستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي اندریکا راتوت وویل کله چې د منیجې غونډې ځینې ځوان او تکړه کډوال وینم په دوی کې د افغانستان هیله بخښونکي راتلونکي راته ښکاري. د ګڼو نورو افغان کډوالو په څیر منیجې هم ارمان لري چې یو ورځ بیرته خپل هیواد ته ستنه سي، هلته د خپلو انځورونو نندارتون جوړ کړي او په خپل هیواد کې نورو کسانو ته د خپل هنر مهارت ور وښيي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د افغانستان په جلال آباد کې وی مدني ټولنې د جمعې پر ورځ لسلګونو حقوق زده کوونکو څخه چې د اولس د دولسمو ټولګیو فارغ سوي ول د کانکور ازموینه واخیستله. د زده کوونکو ته د کانکور د ازموینو څخه د بریالیتوب په خاطر شپږ میاشتې زده کړې ورکړل سوي وي. نور حال د جلال آباد د مشالډو خبريال په زمونږ دابط په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان عمری کاروان مدني ټولنې په ننګرهار کې له هغو سلګونو ځوانانو څخه د کانکور ازمایښتي ازموینه واخیسته چې د شپږو میاشتو په دوران کې د کانکور د ازموینې لپاره ورته وړیا زده کړې ورکړې وي. د یادې ټولنې یو تنغړي قاري فقیر سعید هاشمي د ازمایښتي ازموینې تر پیلېدو د مخه وویل
د مختلفو لیسو څخه د هغه زده کوونکو د پاره چې کوم زده کوونکي به انشاءالله په آینده کې د خپل مرام او هدف د حاصلولو د پاره هغه خوبونه، هغه خیالونه او هغه سوچونه چې دوی د ځان سره کړي دي هغې ته د لارې اسانولو یو ترتیب ښایي.
مدني فعال او انزورګر امدالله ارباب په خپلو خبرو کې ځوانو زده کوونکو ته سپارښتنه وکړه چې د زده کړو تر څنګ دی په عملی ډګر کې هم په لونډه واخلي.
دغه ژوند یو امتحان دی او د امتحان د خطې رول لپاره موږ باید علم وکړو، زده کړو. د علم د حاصلولو نه وروسته که موږ چې ته عمل ونو نو هغه هیڅ فایده نه لري، ځکه چې دا ژوند یو عملی تسلسل دی. افغانستان راتلونکی ستاسو په لاس کې دی که تاسو یې منئ او که نه.
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر اکمل خوښي څرګنده کړه چې په ننګرهار کې د ځوانو استعدادونو د غوړېدو لپاره مدني فعالانو په رضاکاره توګه مټې رابډ وهلي دي.
ډېر د ویاړ او فخر احساس کوم چې نن د سلګونو هغو ځوانانو په منځ کې ولاړ یم چې شاوخوا لس دولس کاله آینن د دوی په شان په عینو چوکیو ناست وم او د ژوند د راتلونکي لپاره سوچونه کول. تاسو هر یو به لیسانس اخلئ، تاسو هر یو به ماسټري کوئ، تاسو هر یو به پی ایچ ډی کوئ. که مو دا نیت ونه کړئ تاسو په کانکور کې ګډون کولو نه هم زړه توري کېږئ.
د افغانستان عمری کاروان مدني ټولنه د تیرو دریو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د کانکور د ازموینې لپاره په وړیا توګه د ځوانانو د روزلو په برخه کې فعالیت کوي چې له وجې یې په سلګونه تنه ځوانان د دې جوګه شوي چې په دولتي پوهنتونونو کې لوړو زده کړو ته لاره ومومي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
د مشال ریډیو رواني خبري غړي ورستي ریپورت تر ازو. په اسلام آباد کې لیکوالانو او ادیبانو د پښتون سیاستوال افضل خان لاله په یاد کې و غونډه جوړه کړې ده. پر دې محال وه هغه ته د عقیدت پیرزوینه وړاندې سو او په سوات کې د وسلوال طالبان پر ضد د مزاحمت وستایل سو. افضل خان لاله د رواني میاشتې پر لومړۍ نیټه په حق رسېدلی و. هلته نن په افغانستان کې هم د ده په یاد کې و غونډه کېږي چې پکې له خیبر پښتونخوا، بلوچستان او بلتل سوي پښتانه مشران ګډون کوي. د اسلام آباد د غونډې حال سراج صحیح راکوي.
اسلام آباد اکیډمی ادبیات کې د پښتو ادبی سوسایټي په بندوبست بیا شوی د سیاست مدار او لیکوال افضل خان لالا په یاد کې د جمعې په ماښام یو غونډه وشوه چې پکې شاعرانو، ادیبانو، د مدني ټولنو غړو او سیاستوالو د افضل خان لالا په شخصیت او ژوند رڼا واچوله. غونډې ته ګډونوالو وویل چې اروخات افضل خان لالا په سیاست کې یو ځانګړی مقام پیدا کړی و او هغه تل د لر او بر د پښتنو د قومي وحدت لپاره مبارزه کړې ده، کوم چې تل تر تلا یاد ساتلې شي. دی زیاته کړه کله چې په سوات کې د ترهګرۍ هوا راوال وتله نو افضل خان لالا ورته لکه د غر ولاړ وو او د دغه قوتونو یې ښه مقابله وکړه. د غونډې تابعیا کوونکي پښتو ادبی سوسایټي چیرمین محمود احمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی تل په اسلام آباد کې د پښتو ملتپال لارښودانو، لیکوالانو او شاعرانو په درناوي کې پروګرامونه کړي دي، ځکه چې پښتون یو ژوندی قام دی او چرته هم خپل مشران نه هېروي. نوموړي د دې پروګرام په اړه زیاته کړه،
دا انتهایی ضروری دی ځکه کوم اتلانو چې کمال احمد خول لا کما لار تاکل لا وو او کپرس کده پروګرامونه ونشي د نوی نسل له باغه هیر شي. دا پروګرامونه په دې وجه ضروری دی چې د دغه مشرانو په لار باندې د تک د پاره خلکو ته سپودل پکار دی. داغه نظریات سو، داغه خیالات سو.
دغه شان صحافي او د مدني ټولنې غړي امل خان خټک مشال ریډیو ته وی چې افضل خان لالا د امن او د ترهګرۍ پر ضد د مزاحمت یو لوی نوم و.
په موجوده صورتحال کې د خان لالا غونډه د شخصیت، فکر یا داغه د شخصیت صرف ذکر کول چې دین او هغه ډیر یو اهمیت ذکر لري چې هغه زمونږ په ملک کې چې کومه د دهشتګردۍ یا عسکري پسندۍ کومه وبا راغلی ده، هغه په هغه کم خلکو کې چې هغه چې دین او داغه مزاحمت وکړي.
د غونډې مشر میلما او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی مشال ریډیو سره خبرو کې د افضل خان لالا مرګ د لر او بر پښتنو لپاره یو لوی زیان وګرځولو.
اروخه د افضل خان لالا خو په دې خطه کې په دې سیمه کې داسې یو ځای لري چې د ډکېدل ډېره سخته خبره ده. افضل خان لالا په وفات باندې د ټولې سیمې ټول ولسونه بیا خاصتاً پښتانه افغانان ډېر سخت خپه دي. افضل خان لالا په دې سیمه کې په دې خطه کې د سولې لپاره ډېر زغرده، ډېر روښانه او ډېر د نری غږ پورته کړ. د سیمه پس د ډېر شو یا څلوېښتو کلونو جنګونو نه وینې تویدنې نه سولې ته ضرورت لري او هغه کسان، هغه ډلې، حتی هغه ملکونه چې په دې سیمه کې د سولې ټول مخالفین دي هغه باید په لوبو ته خاتمه ورکړي. افضل خان له همدار اس په دې سیمه کې وي خاصتن د پښتنو په منځ کې او افغانانو په منځ کې د تعلیم او تربیه د ترویج په برخه کې خپل غږ پورته کړي او خپل کوشش وکاو.
د ذکر دا افضل خان لالا د روان میاشتې په لومړۍ نیټه د اتوار په ورځ د اسلام آباد په یو روغتون کې له ناروغۍ وروسته سا ورکړه او په سوات مټر درش کې لکې خاور ته وسپارلې شو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.